افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. سې شنبه ده، د غویي استور شلمه د می میاشتې لسمه. خبرونه په خبرونو پیلو. کابل کې نن یو شمېر موترو ښځو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ. دوی له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو د اجباري حجاب فرمان بیرته واخلي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي ځینې افغانان د درملو د نشتوالي له کبله مري. دغه سازمان د افغانستان څنګه په یو لنډ راپور کې لیکلي چې د روغتیايي سیستم دړې وړې کېدو تر ټولو زیات زیان ښځو ته اړولی دی. د راپور په یوه برخه کې هغو مواردو ته اشاره سوې چې د درملو د نشتوالي او د درملنې د امکاناتو د کموالي له کبله د افغانستان په ځینو برخو له دې جملې غزني او غور کې ځینې کسان مړه سوي دي. په پنجشیر کې د طالبانو چارواکو په دې ولایت کې د طالبانو له عمده مخالفې ډلې سره په وسلهوالو جګړه کې د شپږو طالبانو وژل کېدل تایید کړل. د افغان اسلامي اژانس په حواله د پنجشیر د والي ویان ابوبکر صدیق د دوشمې په ورځ ویلي چې په دره ولسوالۍ کې په دې جګړه کې چې تېره جمعه سوې د دوی د شپږو غړو د وژل کېدو تر څنګ دوه نورو ټپیان سوي دي. د مقاومت جبهه چې مشري احمد مسعود کوي د طالبانو په وړاندې په وروستیو ورځو کې د سختو جګړو پیدا کړې ده. د سری صلیب نړیوال کمیټې مشر رابرت ماردینی وایي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو پر ستونزو یې له ایراني چارواکو سره خبرې وکړې. ښاغلی ماردینی د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي چې په تهران کې د ده د خبرو تمرکز تر ډیره د وروستیو بدلونونو په نتیجه کې د زیانمنو سویو افغان کډوالو پر ستونزو وو. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلان فندرلاین د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د روسیې د تیلو پر صادراتو د بندیز په اړه خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې غړي هیوادونه د روسیې د تیلو پر صادراتو ګډ بندیز ته وهڅوي، خو د هنګري، سلواکیا او چک جمهوریت په ګډون ځینو غړو له دې طرحې سره مخالفت کړی دی. او په داسل کې چې د اوکراین په ختیځ کې روانه جګړه لا شدیده سوي، د تور سمندرګي په بندري شهر اودیسا کې د روسیې لخوا د میزایلو حمله سوي ده. روسیې د ماریوپول د فولادو پر هغه فابریکه هم خپل حمله سخته کړې چې د اوکراین وروستي دفاع کوونکي پکې خپل مقاومت ته دوام ورکوي. د اوکراین د ختیځ لوهانسک، خارکیف او دنیپرو ساحو کې هم نن سهار د هوایي حملو خبرونه ورکول سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اورئ. په کابل کې د ځینو موترزو ښځو د نننی لاریون حال درکوو. د امریکا حکومت خبرداری ورکړ که طالبان د نجونو او ښځو په اړه له خپلو پرېکړو تر شا نه سي.
موږ له خپلو متحدینو او شریکانو سره له نږدې سلا مشورې کړې. که چیرې دوی له خپلو دې پرېکړو په شا نه شي، داسې لارې شته چې موږ به پر طالبانو د فشار زیاتولو ته دوام ورکړو.
ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي له لوږې سره مخامخ دي. د دولتي ښوونځیو ځینې ښوونکي شکایت لري.
موږ ته ماشونه په خپل وخت زمان نه راکول کېږي. اوس ساده د ثور میاشته مو پروسه د عمل له میاشتې ماشونه نه ترلاسه کړی.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د اوکراین په ختیځ کې بیا جګړه شدیده سوې ده. د خبرونې دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. په کابل کې نن یو شمېر موترزو ښځو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ. دوی له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو د اجباري حجاب فرمان بیرته واخلي. لاریون کوونکو موترزو ښځو شعار ورکوه چې افغان ښځې د طالبانو لخوا ګیرو سوي دي. ویل سوي چې طالبانو د دې لاریون مخه نیولې ده. دا هم په دې اړه جزئیات.
بیا هم لارو کوڅو ته راوتلي څو د هغه څه پر ضد د عدالت غوښتنې غږ پورته کړي چې دوی یې د خپلو حقونو تر پښو لاندې کول بولي. د افغانستان د مقتدر ښځو غورځنګ غړو د کابل په شهرینو سیمه کې په خپل نننی لاریون کې له حجاب څخه د طالبانو د مشر حبت الله اخندزاده په فرمان کې د ځانګړي تعریف په اړه د خپل اعتراض غږ پورته کړ. د دې لاریون یوه ګډونواله مونسا مبارز وایي د هغه څه پر وړاندې چې طالبان په زور غواړي په افغانستان کې پر ښځو تحمیل کړي اعتراض کوي.
موږ غوښتل په هغو شعارونو سره چې د قانون، شریعت او د افغانستان د ټولو فرهنګي ارزښتونو خلاف نه دي، د هغه سپاره چې طالبان یې د حجاب په نوم د خپل باور او فرهنګ پر بنسټ پر افغانستان تحمیلوي ودرېږي.
افغانستان کې په اوسنیو شرایطو او د محدودیتونو په لګیدو سره لاریون کول هم دومره اسانه کار نه دی. هغه تصویرونه چې له دې لاریون په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي او تر څنګ یې د معترضو ښځو له قوله د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عالین منکر وزارت دیوالونو ته نږدې طالب وسلوال له دوی د کړی په شان تاو شوي ولاړ دي. د دې لارون یوې ګډونوالي ژورالیا پارسی ازادي راډیو ته وویل
اول خو پیش روی تانگ تیل شهر نوین جمع
لمری خو یې د شهر نو د تیلو پمپ سره زموږ مخاوني ولا اوروسته یو وویل کچېری تاسو غواړي چې د اجباري حجاب پر ضد لاریون وکړي ولې په سړک ګرځي ولاړ شي او د امر بالمعروف وزارت مخې ته کله چې موږ حالت ولاړو فکر کوم د طالبانو د حوزې او استخباراتو یو شمیر کسان راغلل او لموږ راتاو شول نږدې دوه ساعته یې موږ ګراوګان نیولي وو بیا یې وویل پوړونی مو په سر کړی او مخونه مو پټ کړی موږ ته یې ویل چې بے حجاب یاستې او کافر یاستې همداسې ترخی خبرې کولې
د حجاب د جبری کېدو په اړه د طالبانو د مشر په فرمان کې چې د حجاب تر ټولو خبره خودل شوې خدا هم پکې لیکل شوې چې هغه لباس هم حجاب ګڼل کېږي چې ټول ځان وپوخي او چسب نوي لاریون کونکو میرمنو یو ومادي ز پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې راغلي له سیاسي او ټولنیز جوړښتونو د خزل لري کول پر دندو یې محدودیت پر مخې د خونځي او تړل او ځنی نور کارونه هیڅ ډول شرعي قانوني او منطقي او انساني جنبه نه لري بلکې دا ډول کارونه خي چې طالبان خزي د خپل سیاسي ګټو لپاره کاروي تر اوسه طالبان نو د دې معترض خوځ د لاریون او غښتونو پاره څه نه دی ویلي طالبان له دې وړاندې هم د توصیو په نوم په افغان خوځو ګڼ محدودیتونه وضع کړي پر دوی بیل محرم د وګړو سفر بندیز لګیدل ډیره لکار کولو منع شوی په دولتي رسنوي کې وانډا سفر شوی او لښبګم ټولګي پورته د زده کړو هم منع شوی دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ک طالبان د نجونو او شوزو په اړه لخپل پریکړه ترشان سي ل ډیر فشار سره به مخامخ سي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د خوزو په اړه د طالبانو تګلارې د بشري حقوقو خلاف عمل دی او دا ډول کړنې به لنډیواله ټولنې سره د طالبانو اړیکې زیانمنې کړي متحده ایالات دا خبرداري ورسره تر دې ورکوي چې طالبانو پر افغان جون او خوزو د جبري حجاب فرمان صادر کړ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې طالبانو ته د سخدري ځډلې خطاب وکړ او وی ویل داسمه حال چې په افغانستان کې د اقتصادي ناورین د مخنیوي او ټولګډونو حکومت د جوړېدو اړتیا ده خو طالبانو د دې پر ځای د نجونو او خوځو د زورولو سیاست ته لومړیتوب ورکړی
موږ له خپلو متحدینو او شریکانو سره له نږدې سلا مشورې کړي کچېرې دوی له خپلو دې پریکړو په شان شي داسې لارې شته چې موږ به پر طالبانو د فشار زیاتولو ته دوام ورکړو څو هغه ژمنې عملي کړي چې تر ټولو مخکې له خپلو خلکو سره کړې وي نه دا چې یوازې نړیوالې ټولنې ته یادونه وشي
هغه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او خوځو پر وړاندې د بشري حقوقو ضد پریکړو په شا شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم ویل چې په ټول افغانستان کې افغانانو د هغه فرمان سره مخالفت څرګند کړي کوم چې د ټولنې نیمایي برخه له سختو بندیزونو سره مخ کوي خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا نن د سشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل حجاب د افغانانو کورنۍ موضوع ده او د زور زیاتی په معنا نه ده
دا موضوع کې فشار واردول د نورو هیوادونو مداخله کول دا مقبول نه ده هر هیواد ځانته قوانین او ارزښتونه لري دا د هیوادونو تر خپل منافع پورې اړه لري افغانستان اسلامي هیواد ده اسلامي احکام په دې هیواد کې مرول اجرا دي د قانون په بڼه باندې تطبیق کیږي
که څه هم د جبري حجاب په اړه د طالبانو فرمان په افغانستان کې دننه او بهر لوتون د خبرګونونو سره مخ شوی خو دوی د خپلې پریکړې د عملي کولو لپاره کار پیل کړی د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چې د جبري حجاب د عملي کېدو مسؤلیت ورکړل شوی په خپل ټویټر باندې لیکلی په کابل کې د ټولو حوزو امیرینو او ولایتي مسؤلینو ته د حجاب د عملي کېدو په اړه روزنی سیمینار پیل شوی او نن یې ورسته ورزده د طالبانو د اجباري حجاب فرمان او ترخوای لښوګم ټولګي پورته پر جنو د زده کړو بندیز د افغانانو او نړیوالو ترمنځ تاریخ برخلیک ته د جنو او خوځو د تلو اندېښنه راپورته کوي هغه چې افغان خوځو د طالبانو په لومړی پلا واکمنۍ کې درلود
موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ک طالبان د جنو او خوځو په اړه لخپل پریکړه ترشان سي له فشار سره به مخامخ سي د ولسی جرګې له پخوانی استاد شکریه بارکزي څخه مې د امریکا په پیل کې پښتنه کړې چې طالبانو ولې د ایجاب د عملی کولو په تړاو ځپون کې اقدامات کوي یا کړی
د طالبانو نه تنهایی وازې ده اجباری حجاب فرمان بلکې د دوی فرمان چې په جبر او اجبار د افغانستان میرمنې د تعلیم د کار د سفر د ګرځېدو حق او حتی د ژوند کولو حق ورنه اخیستل کیږي. نه تنها یوازې دوی نه، بلکې حتی د دې د کورنۍ غړو ته هم تهدید آمیزه کارونه په نظر کې نیول شوي دي. د بیلګې په ډول باندې تنبیه، د بیلګې په ډول باندې زندانی کول، او د بیلګې په ډول باندې محکمې ته تا معرفي کول. زه فکر کوم دا هغه تبعیض آمیز چلند دی چې د اسلام په تاریخ کې نه تاریخ دا شی لیدلی او منلی، او نه هم د افغانستان په تاریخ کې دا بېساری تبعیض څوک وایي چې تر ننه پورې د افغانستان خلکو سره شوی.
که په افغانستان کې پرونجونو او ښځو دغه ډول فشارونه زیاتیږي، بل اخره به څه فکر کوي چې وضعیت به کومې خواته ځي؟
تنها یوازې د ټولنې رواني صحت ته دوی صدمه ورسي، بلکې د ټولنې او د افغانستان پرمختګ ته هم دوی ځان خنډ واقع کیږي. د دې ترڅنګ چې د افغانستان خلک نور زیاتې نشي کولای چې په دغه فضا کې ژوند وکړي، او دوی خامخا یوه لاره به ځان ته غوره کوي. او زه فکر کوم دغه رقم فرمانونه نور هم کرکه او انزجار او نفرت رامنځته کوي. نو په یو ملک چې نه قانوني، نه هغه نظام مشروعیت ولري، نه ځان جوابدي وګڼي، نه اسلامي احکام هلته پلی کړي، او نه هم سلیقوي کارونو په خاطر باندې سربیره پر دې چې خلکو ته د کار کولو زمینه نه برابرۍ، سربیره پر دې چې خلکو ته د مسؤون ژوند فکري او عملي زمینه ورته نه برابرۍ، دا خامخا د خلکو غبرګون او پاڅون باندې به منجر کیږي.
د ولسی جرګې پخوانی استاد شکریا بارکزیو.
ازادي رادیو پلانډو چپو،
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي. په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو ځینې ښوونکي شکایت کوي چې له دریو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. دغه ښوونکي وایي چې دې کار لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي.
موږ ته ماشونه په خپل وخت زمان را کړل کیږي. اوس
رڼا د کابل خار د یو لسمې ناحیې په یو دولتي ښوونځي کې ښوونکي دوی تر دې دمې لا دروان لمریز کال د حمل د میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی. دوی خاوندې تقاوت کړی او دوی اوس د دې له معاش پرته کوم بل عاید نه لري.
موږ ته ماشونه په خپل وخت زمان را کړل کیږي. اوس د سور میاشتې موږ تر اوسه د حمل د میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی، او داسې ویل کیږي چې پس د دې نه شاید د لیسې دورې استادان ته ماشین تخصیص نشته، شاید ورنه کی.
فرید فروتن چې د کابل خار په یو دولتي خونځي کې خون کې دی هم ورته شکایت لري.
ما مشکلات اقتصادي مواجه سم
له اقتصادي ستونزو سره مخامخ یم. درې میاشتې کېږي چې معاش مونږ نه دی اخیستی. یونیسف ژمنه کړې وه چې زموږ معاشونه به راکوي. حکومت هم همدا موضوع بهانه کړه او تر اوسه یې زموږ معاشونه نه دي راکړي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ کله چې دوی بیا پر افغانستان واکمن شول، د تیر 1400 مریض کال د ښوونکو د اسد سنبلی میزان عقرب او قوس میاشتې ماشونه د طالبانو د حکومت او د جد یو دلوي ماشونه د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف لخوا ورکړل شول. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان وایي د ښوونکو ماشونه د پوهنې وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق دیوي هوکړې لمخې ورکول شول. خغلی ریان ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمیر ښوونکو ماشونه د یونیسف لخوا تر اوسه نه دي ورکول شوي، خو په خبرې ورکول کیږي.
دریونه مخکې وزارت معارف د مالی ریاست او د یونیسف ترمنځ یو جلسه جوړه سوله. په هغه جلسه کې توافق په دې وسوس یونیسف به هغه کومو معلمانو ته چې معاشونه نه دي رسولي هغوی ته به معاشات رسوي څومره چې زر ممکن وي.
دی وایي په ځینو مواردو کې مالی وزارت ته د ښوونکو د استحقاقونو ناوخته رسیدل او ځینې تخنیکي ستونزې لامل شوي چې د دوی میاشتني امتیازات په وخت نه رسیږي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې د دولتي مامورینو د معاشاتو د ورکولو بهیر په عادي ډول روان دی. د دې وزارت د رسنیو د برخې مسول حامد ارغندیوال ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د یو شمیر تخنیکي ستونزو له امله په ځینو برخو کې معاشونه په خپل وخت نه دی اجرا شوي. د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ټول افغانستان کې 260,000 ښوونکي په کار بوختي چې له دې ډلې په سلو کې 8 ښځینه ښوونکي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دو اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ د غرض اساسي او بشري حقونه په څو شیبو کې د نن ورځې سپورتي خبرونه هم اوریدلې سي. خو اوس یو نړیواله مسله تعقیبوو. روسیې د اوکراین په ختیځ په ماریوپول کې د مقاومت پر وروستي سنګر د بریدونو تر څنګ پر بندري شار اودیسا راکټي بریدونه زیات کړي دي. په عین حال کې د بیا رغونې پراختیا لپاره د اروپا بانک ویلي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله به سږ کال د دې هیواد اقتصادي رکود یو پر درېیمه زیات وي. نور په دې راپور کې
د تور سمندرګي په غاړه پروت د اوکراین په عادي سهار کې د سختو نښتو او پر دې ښار د روسیې د توغندوي بریدونو راپورونه ورکړل شوي او په ماریوپول کې هم د اوکراین د مقاومت پر وروستۍ ډلې چې د دې ښار د فولادو په فابریکه کې ایسار د موسکو بریدونو ته زور ورکړی دی. د اوکراین په ختیځ د لوهانسک، خارکیف او دنیپرو په ځینو سیمو کې هم نن د هوایي بریدونو د خبرداري سیګنالونه اوریدل شوي دي. د عادي سخاري شورا پرون ویل چې پر دې ښار څو توغندي لګېدلې چې یو شمېر ودانې ویجاړې کړي دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو ویلي چې پر یوه مارکیټ او ډیپو و مزایل لګېدلې چې یو تن پکې وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د بلې خوا د برېټانیا د دفاع وزارت نن د استخباراتو په ورځني بولټین کې ویلي چې د اوکراین په اړه د روسیې ناسم تعبیر د جګړې په ډګر کې د ناکامۍ لامل شوی او هغه د دې سبب شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د بریالیتوب له ویاړ څخه بې برخې کړي. په عین حال کې د بیا رغونې او پراختیا لپاره د اروپا بانک نن وویل چې د اوکراین اقتصاد به سږ کال د روسیې د یرغل له امله یو پر درېیمه له رکود سره مخامخ شي. لندن میشتي دغه بانک ویلي چې د اوکراین تولیدات به د مخکینی اټکل خلاف چې په مارچ میاشت کې کړی و 40% نه بلکې 30% راکم شي. د بانک مخکینی اټکل لږ وروسته له هغې چې موسکو پر اوکراین پوځي یرغل کړی و کړی و. د بانک دغه راز ویلي چې راتلونکي کال به هم د اوکراین اقتصاد 25% له رکود سره مخامخ شي.
د ویتنام د تمرینی کمپ لپاره د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لومړنی نوملړ اعلان شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې د فوټبال ملي لوبډلې سر روزونکي انوش د سګیر څلور دیرش غوره څیری د ویتنام په تمرینی کمپ کې د ګډون لپاره انتخاب کړي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې غړي د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارې موندلو په هدف د مې له 28 د جون میاشتې تر 2 نیټې په ویتنام کې په یو تمرینی کمپ کې ګډون وکړي او د همدې تیاریو په لړ کې به د جون میاشتې په لومړۍ نیټه د ویتنام لوبډلې سره تدارکاتي سیالي ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به له ویتنام وروسته د جون په 2 نیټه د هند کلکتې ښار ته لاړه شي او هلته به د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارې موندلو په هدف په پیلیدونکو سیالیو کې برخه واخلي. افغانستان به د دې سیالیو په بی ګروپ کې لوبه وکړي او په ترتیب سره به د جون میاشتې په 8مه، 11مه او 15مه نیټه د هانګ کانګ، هند او کمبودیا له ملي لوبډلو سره ولوبېږي. د حقمل والیبال لوبډله د اروزګان ولایت د والیبال سیالیو اتله شوه. د بدني روزنې او ورزش ریاست لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د والیبال یادې سیالۍ 13 د ګیزاب، خاص اروزګان، چوری او ترینکوت ولسوالۍ د والیبال لوبډلو ترمنځ پیل شوې او نن حقمل لوبډلې په اتلولې سره پای ته ورسېدي. د خاص اروزګان ولایت زمری لوبډلې د دغو سیالیو دویم ځای خپل کړ او د آسیا اولمپیک شورا رسمن اعلان وکړ چې په چین کې د آسیا فوټبال سیالي وزن دی. د آسیا اولمپیک شورا اعلان وکړ چې د چین دولت د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دغه هیواد کې د 2022 میلادي کال د آسیا فوټبال سیالیو تر سره کېدو ته اجازه نه ورکوي. ټاکل شوی و د آسیا فوټبال سیالۍ د روان شمسی کال د اسد له 28 د سنبلې میاشتې تر 28 نیټې د چین په هانګژو ښار کې ترسره شي او د آسیا له بیلابیلو هیوادونو څخه د فوټبال لوبډلو په کې لوبه کوله. د آسیا فوټبال سیالۍ په هرو څلورو کلونو کې یو ځل د سیمې په یو هیواد کې ترسره کیږي خو په چین کې د سږ کال د سیالیو له ځنډ وروسته د آسیا اولمپیک شورا تر اوسه د یادو سیالیو ترسره کېدو لپاره تازه نیټه نه ده اعلان کړې.
پر روانو لسو دقیقو کې د احمد تکل ملتیا وکړي.
راپورونه مرکی او اوریدونکي
سلامونه او خیچاره، زه احمد تکل تاسو ته راغلاست وایم. د خبرونه په دې برخه کې وړاندې ستاسو پیغامونه هم خبرو خو پایلې له کندوز نه په یو راپور کوو. د کندوز ولایت د دریو سرحدي ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال د امو سیند موسمي سیلابونه د دوی د استوګنی کورونه، کروندې او باغونه ویجاړوي او درانه مالی زیانونه ور اړوي. د دوی په وینا کې څه هم په تیرو شلو کلونو کې د بیا رغونې او بنسټیزو پروژو په نوم افغانستان ته میلیونونه ډالر راغلل، خو د آمو سیند پر غاړه د سیلاب د مخنیوي په برخه کې هیڅ بنسټیز کار نه دی شوی. د ازادۍ رادیو خبریال له دوی سره خبرې کړي او د راپور برابر کړي.
د کندوز ولایت د درې سرحدي کلبات امام صاحب او قلیزال ولسوالیو خلک انتقاد کوي چې پخوانی حکومت په تیرو شلو کلونو کې د آمو سیند غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو بنسټیز کارونه ونه کړل او له امله یې هر کال د اوبو د زیاتوالي په موسم کې دغه سیند کرنیزې ځمکې، باغونه او د استوګن کورونه تخریبوي او خلکو ته درانه مالی زیانونه اړوي. د کندوز د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکي جمال الدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دریای امو مونږ ته مخه کړې ده، ځمکې، کورونه، جایدادونه ټول دریای امو ویوړه، ځنګلونه د تاجکستان خواته پاته دي او سیند زمونږ طرف ته راغلی. اوس هم زمونږ ځمکې ټولې اوس هم تر تعدید لاندې دي.
دوی له اوسنی حکومت غوښتنه کوي چې د آمو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو اساسي پروژې پلي کړي تر څو د خلکو کرنیز ځمکې، باغونه او د استوګن کورونه د اوبو له ګواښه په امن کې شي. د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد نومان راته وویل:
خریجات و زمینې کې مهات و پیوسته به دریا سک آسیب پذیر است. اکثر
هغه ځمکې د استوګنې کورونه او باغونه چې آمو سیند ته نږدې موقعیت لري هر کال د موسمي سیلابونو او د اوبو زیاتوالي له امله تخریب کیږي او خلکو ته درانه زیانونه اړوي. موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې د آمو سیند د غاړې په اوږدو کې اساسي پروژې پلي کړي تر څو زموږ خاوره د اوبو له ګواښ څخه وژغورل شي.
د دې ولایت قلیزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالرحیم هم ورته خبره کوي:
تاسو ته د دغه آمو سیند د تخریبات په هکله باندې داسې ویلای سم چې آمو سیند موږ ډېرې مځکې ویجاړې کړې، ډېرې غټې خرابې راته جوړې کړې. د چارواکو څخه مو احترامانه خواهش دی، د اوبو مخنیوی د دې مهارېدل لازمي اقدام باید وشي.
په کندوز کې د آمو د پنځمې حوزې د سیندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي په وروستیو کې په امام صاحب ولسوالۍ کې د تحکیماتو په برخه کې یو اندازه کارونه ترسره شوي او له امله یې په زرګونه جریبه ځمکه د اوبو له ګواښ څخه ژغورل شوې ده. د دغه ریاست رئیس انجینیر رفیع الله مشتبه وایي هڅې کوي چې د آمو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو اساسي پروژې پلي کړي.
موږ تر دې باندې فعلاً هغه ساحه تر کوشش لاندې نیولې ده، هغه نقطې اسیب پذیرې دي، هغې موږ ټول کوډینات اخیستي دي، هغه نقطې موږ نیولې دي، فعلاً تر کوشش لاندې دي چې وغواړو هلته موږ پروژې تطبیق کړو. فعلاً جریان لري، وزارت هم همدا کوشش روان کړی ده چې تر څو هغې لپاره بودجه منظور شي او د هغې باندې موږ کوشش ډېر روان کړو.
د آمو سیند سرچینه د بدخشان د پامیر غرونو څخه پیلېږي، خو کله چې له بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو څخه تیریږي هر کال د اوبو د زیاتوالي په موسم کې په یادو ولایتونو کې د خلکو کروندې، باغونه او د استوګن کورونه تخریبوي او خلکو ته درانه زیانونه اړوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کندهار د مچیو د فارمونو اتحادیه وایي د وروستیو جګړو او د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې له کبله 50% د مچیو فارمونه له منځه تللي دي. فارم لرونکي له حکومت څخه د اسانتیاو او د مچیو د ساتنې په برخه کې د مسلکي کسانو د روزنې غوښتنه کوي.
عبدالباری په کندهار ښار کې لومړنی کس دی چې کلونه وړاندې د شاتو د مچیو د فارمونو د جوړولو هڅې پیل کړې. د ایوایی ورستی جګړو بدلون او د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې له امله په دغه ولایت کې 50% د مچیو فارمونه لمنځه تللي او پاتې زیانمن شوي چې د چارې د شاتو پر تولید هم تاثیر کړي.
دو 50 فارم چې زه دلې پر ځای وم، دا زما پر غاړو مسؤلیت دی، دا رئیس زه وم. ما دو 50 فارم په کندهار کې جوړ کړی په دا څلور کال کې د جګړو له کبله، د امنیت ستونزو له کبله زه بې ځایه سوی وم. اوس نور فارمونه موږ د لاسه ورکړي دي. 22 فارم په کندهار کې یا 23 فارم اوس موږ نور مو د لاسه ورکړي. ته فکر وکړه فصل فیصد کې اچا فیصد تاثیر کړی دی، ته فکر وکړه. یعنی بېرته موږ د صفر شروع کوو. مثال درته
پا په کندهار کې د شاته د مچوي روزونکو ډېری کمی اسانتیاوي لري، خو له یو صندوق څخه په کال کې تر 10 کیلو پورې شات ترلاسه کیږي چې د روزونکو په وینا ګټه یې خورا زیاته ده. احمد الله په کندهار کې د مچوي یو فارم لري، دی وایي که حکومت یې لاسنیوی وکړي او د مچوي د ساتنې په برخه کې مسلکي کسان وروزي، د کندهار شات به نړیوال بازار ولري.
دا ار یو د خپل ګټ د پاره کار کوي او زمور د فارمدارانو په کیسه کې نه دی. کدا واوي کومي کار څه سامان د مچمچي سامان یا مچمچي راوځي زمور د پاره چې کاسي کمزوري مچمچي رانیسي د خپل پیسو د پاره چې یو صندوق پکېږي په هغه پیسو باندې د 2 صندوقان رانیسي، نو زمور د فارمدارانو د پاره چې راورسي ځاغه چې موږ در سیزن در ګرمي در دغه رسو در خپل راځي پر هغه زمور څه د بین ولاړ سي کمزوري مچمچي رانیولي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د زراعت او مالداری ریاست د ترویج مدیر انجینر محمود الله نوري د شاتو د مچیو د فارمونو د لمنځتلو مسله مني او وایي چې په نوي کال کې ل خپل وزارت څخه د شاوخوا زر صندوقه مچیو غوښتنه کړي.
نو موږ چې هر پروژه د دېونو غوښتنه وکړو، اول د همچې چرګان او غوزې ورلاندې کوو د ټول خلکو د مسؤلیت سبب وګرځيږي. نو وساک پلان موږ درسونه د کمچې دي په څیر نو اول کار کې د هغه ټکیمو د وزارت په غوښتنه کې او د موسسات یو پروژه اوس منځور کړي دا او طلبې په حالت کې ده، هغه معلومه نه ده چې کوم صندوقونه دي او څه څه ده.
په کندهار کې د شاتو د مچیو د فارمونو مسولان وایي د قولایت هوا د شاتو د مچیو د روزنی او د شاتو د تولید لپاره برابر ده او کپام ورته زیات سي د بهر څخه د شاتو د راوړلو اړتیا به لمنځه ولاړ سي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هم قدر من اوریدونکو په پای کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز.
زه یو تن د دولسم ګروپ د کوونکې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو د معرف د لوړپوړو چارواکو نه غوښتنه او هیله داده چې زموږ تر مخ نور خوندې دروازې خلاصې کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو، د خپل درس او تعلیم کول اجازه راکړي تر څو خپل هیله ورزګان چې موږ تلاسته راوړل لپاره هڅه کوو تر لاسه کړو. همدارنګ د دې معرف د لوړپوړو چارواکو نه غوښتنه هم داده چې موږ د کانکور امتحان په حق له مطلق وضاحت راکړي، کاخلي مودي وایي ک کانکور امتحان ناخلی مودی وای نور موږ د دې ظلم او بې مفهوم ژمنو او وادونه د موږ ستړیو.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. زه امیر الله د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې د یونیسر دفتر درې مختلف شمیرې شریکې کړې وي د مهاجرینو د فورمو د ثبتولو لپاره. بیا له هغوی سره څنګه سې لازمي همغسې کومک کولو په خاطر مونږ تقریبا څلور میاشتونه زیات وخت کیږي چې د موبایل له لارې نه مو هم فورمې ثبت کړي دي، تر اوسه پورې هیڅ کوم احوال مونږ سره نه شریک شوی، نو کومه ځانګړې سرویس شوې ده. د ازادي راډیو نه هیله کوم چې زما دا پیغام د اړونده ادارو سره شریک کړي.
د دې خبرونه مطالب هم دومره قدر مناوریدونکو په پاتې خبرونه کې زمال نورو همکارانو سره ووسی.
لحمد تکل مننه چې د خبرونه تر دې شیبه ستاسو ملتیا وکړه. لدې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونه خبرونه یو ور بیا. کابل کې نن یو شمیر موترو ښځو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ. دوی له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو د اجباري حجاب فرمان بیرته واخلي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي ځینې افغانان د درملو د نشتوالي له کبله مري. دغه سازمان د افغانستان څنګه په یو لنډ راپور کې لیکلي چې د روغتیايي سیستم دړې وړې کېدو تر ټولو زیات زیان ښځو ته اړولی دی. د راپور په یو برخه کې هغو مواردو ته اشاره شوې چې د درملو د نشتوالي او د درملنې د امکاناتو د کموالي له کبله د افغانستان په ځینو برخو له دې جملې غزنی او غور کې ځینې کسان مړه شوي دي. په پنجشیر کې د طالبانو چارواکو په دې ولایت کې د طالبانو له عمده مخالفې ډلې سره په وسلهوالو جګړه کې د شپږو طالبانو وژل کېدل تایید کړل. د افغان اسلامي اژانس په حواله د پنجشیر د والي ویان ابوبکر صدیق د دوشنبه په ورځ ویلي چې په دره ولسوالۍ کې په دې جګړه کې چې تیره جمعه سوي د دوی د شپږو غړو د وژل کېدو تر څنګ دوه نور ټپیان سوي دي. د مقاومت جبهه چې مشري احمد مسعود کوي د طالبانو په وړاندې په وروستیو ورځو کې د سختو جګړو پیدا کړې ده. د سری صلیب نړیوال کمیټې مشر رابرت ماردینی وایي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو پر ستونزو یې له ایراني چارواکو سره خبرې وکړې. ښاغلی ماردینی د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي چې په ایران کې د دې د خبرو تمرکز تر ډیره د ورستوي بدلونونو په نتیجه کې د زیانمنو سویو افغان کډوالو پر ستونزو وو. د اروپایي کمیسن مشر اورزلان فندرلاین د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د روسیې د تیلو پر صادراتو د بندیز په اړه خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې غړي هیوادونه د روسیې د تیلو پر صادراتو ګډ بندیز ته وهڅوي، خو د هنګری، سلواکیا او چک جمهوریت په ګډون ځینو غړو له دې طرح سره مخالفت کړی دی. او په داسل کې چې د اوکراین په ختیځ کې روانه جګړه لا شدیده سوي، د تور سمندرګي په بندري شهر اودیسا کې د روسیې لخوا د میزایلو حمله سوي ده. روسیې د ماریوپول د فولادو پر هغه فابریکه هم خپل حمله سخت کړي چې د اوکراین وروستي دفاع کوونکي پکې خپل مقاومت ته دوام ورکوي. د اوکراین د ختیځ لوهانسک، خارکیف او دنیپرو ساحو کې هم نن سهار د هوایي حملو خبرونه ورکول سوي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید. په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه. خو تر هغه مخکې یو بل راپور راخلو. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي له لوږې سره مخامخ دي. د سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي که څه هم بشري مرستو په افغانستان کې په تیر ژمي کې د خوړو د خوندیتوب ناورین په مخنیوي کې مرسته کړې، خو په دې هیواد کې خلک لا هم له بېساري لوږې سره مخامخ دي. د دې راپور پر بنسټ په افغانستان کې د اقتصادي سقوط او وچکالۍ له کبله 60 میلیونه افغانان له خوړو بې برخې دي. تر دې مخکې نورو سازمانونو هم په افغانستان کې د لوږې د زیاتېدو په تړاو خبرداری ورکړی دی او ویلي دي چې ګڼ افغانان مجبور شوي له دغه هېواده د اقتصادي ستونزو له کبله نورو هېوادونو ته مخه کړي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اوریدلی سئ.
ملګری ملتونه په یو نوی راپور کې خبرداري ورکوي چې د افغانستان له ټول نفوس نږدې نیمایي لولګي سره مخ دي. په دې راپور کې لیکل شوی په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي توکو د خوندیتوب په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، خو وچکالۍ او د اقتصادي سقوط له امله نږدې 60 میلیونه افغانان خواړه نه لري. راپور کې زیاته شوی د افغانستان له نږدې 30 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 6.6 میلیونه یې په استراري وضعیت کې دي چې خواړه نه لري او 14 میلیونه نور یې د ناورین په کټګوري